دا مشال رادیو ده نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د جنوري اوله نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د نوي کال د دغه وروستۍ خبرونې سره زه احمد شاه اعظمی د خبرونو ویاند ګلایاز او تخنیکی همکار اکرام اسکنیار ستاسو هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمیر راپورونه لرو. مطبوعاتو ته هم کتنه سوې ده. د نوي کال جشنونه مو هم نه دي هېر کړي، خو دا هر څه به تاسو تر خبرونو وروسته واورئ. لومړی وار وکړو ګلایاز ته چې خبرونه واوروي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو مودې له غځولو پرته بل لار نه لري. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره له نن عملي کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودي له غځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا دیش لکه کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کومه وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو پلان لري او څه تګلاره یې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې دي د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو بیان کې ویلي چې دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. بیان زیاتوي دا کسان له تحریک طالبان پاکستان، القاعده، حرکت الجهاد او سپاه صحابه پاکستان له ډلو سره تعلق لري. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال لړې ته ویل چې دا عملیات د پېښور په پشتخره چوک کې شوي او په نیول شوو کسانو کې نثار احمد، شیرمت خان، عابد فراز او عبدالله شامل دي. چارواکي وایي چې دغه کسانو په پشتخره چوک کې د یو ناقانونه ګرځول شوي تنظیم د تشهیر کاغذونه ویشل. پولیسو په دغه کسانو د ترهګرۍ ضد قانون لاندې مقدمه هم درج کړې ده. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاسون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بله لار شته.
نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنچیر ولایت ته تللی او د یاد ولایت له سیمهیزو چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. د پنچیر والی وایان عتیق الله ساکت نن مشال رډی ته ویلي چې ولسمشر غنی له سیمهیز چارواکو سره په دغه لیدنه کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د تیارو په ځانګړي ډول د ژمي په موسم خبرې کړې دي. د ښاغلي ساکت په وینا خلکو هم ولسمشر سره په کتنه کې د بېځای شوو کورونو ستونزې واورېدې. د پنچیر ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې د دغه ولایت چارواکو ولسمشر ته د پنچیر د عمومي وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې دي چې پکې څلور خبریالان ووژل شول. دا خبره د یاد ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
سال 2015
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبریالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورده مو د ټپي کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورده د خبریالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و.
خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وین هارون حکیمی بیگا مشال لړتي ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ نامنه پیدا کړي. د زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبري اعلان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. تاسو مشال لړډیونه خبرونه اورئ. د اوکران او اروپای ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره لننه عملی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ ماسکو د کیف په وړاندې د غذایی موادو عرضي بندیز عملی کوي. د آزاد تجارت تړون د 2015 کال په جون کې په داسې حال کې لاسلیک شوی و چې له روسیې سره د اوکراین اړیکې ډېرې خرابې شوې وې. دغه تړون د اوکراین له اقتصاد سره مرسته کوي او اوکراین ته موقع ورکوي چې د اروپایي ټولنې سترو مارکیټونو ته له مراتو ورکولو پرته لاسرسی ولري. اروپایي کمیشن په یوه اعلامیه کې پرون ویل چې دغه موافقه به د اوکراین له اقتصاد سره مرسته وکړي. اوکراین چې مارکیټ یې په دودیز ډول په روسیې تکیه درلوده، اوس به د اروپایي مارکیټونو خوا ته مخه کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې معیارونه او اصول هم ومني. وروستی خبر، وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. دې ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی و چې دا بندیزونه د چهارشنبې په ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندی کول وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه ده. ایرنا خبر ایجنس وایي ایرانی ولسمشر حسن روحانی د دفاع وزیر ته په یو لیک کې امر کړی چې د امریکا له خوا د نوو بندیزونو پلان په غبرګون کې د بلیسټیک توغندیو پروګرام ګړندی کړي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه. اوس د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ نوي پیسې اغستل کېږي او په 1.6 روپۍ 40 پیسې خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 10 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 29 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 5 پیسې او په 28 روپۍ 35 پیسې. یو افغانۍ په 1.5 روپۍ او په 1.25 روپۍ. او 201 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او شل، او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځول سي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند وایي چې د مودې غځولو تر منظوري وروسته به هم افغانان خپل پخوانی کارډونه کاروي.
پیو آر کارډونه چې دي هغه به رینیو کیږي نه. دغه پخوانی پیو آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعه باندې ویلډ کیږي.
د افغان سولې په اړه د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه ترسره کیږي. دا چې دا غونډه به څومره بریالۍ وي د سیمیزو چارو کارپوهان په اړه وایي چې تر څو طالبان ویشلي وي د افغان حکومت لپاره به سرګردانه وي.
چندستګي طالبا باعث پیچیدګي او سرګردانۍ میشه.
په پاکستان کې د پوځ مشر د نهو وسلوالو د پانسي کولو منظوري ورکړې ده. په خبرونه کې به دا هم واوري چې په سوات کې د یو ځایي ژبې تورولي په اړه نوی کتاب او د سیډیانو ننداره وسوه. او نن د 2016 میلادي کال لومړۍ ورځ ده. د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې په دې اړه دستوري او جشنونه ولمانځل شول. پر روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري راځو خپل لمړي راپور ته د پاکستان د کورنی چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مدیل غزول پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازدیګر سینر ته د معلومات پر مهال وویل که شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول سي نو د هغه هیواد مسلې به نور هم زیات سي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېر ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض مساخیل نور حال راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر د سینټ غونډې ته د وینا په وخت د یو تپوس په جواب کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د بلوچستان او خیبر پختونخوا د مخالفت باوجود پاکستان حکومت نشي کولی چې ټول افغان کډوال په یو ځای افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت مسلې نور هم سیوا شي او افغان حکومت هم پاکستان ته خواست کړی دی چې باید افغان کډوالو ته په خپله خاوره د ایسارېدو موده وغځول شي. د سینټ د غونډې او چودري نثار علي خان د وینا په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې سفران یا سرحدی چارو د پاره د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر محمد صالح شاه وینا وا
دا خبره وکړه چې د افغان مهاجرینو نو ټیم کې راشو خو دوی موږ داسې فورن نه شو لیږلې کنه ته نه دی خوځلې چې ورځ د میاشت څو ملیون خلک دي خوښه دا موږ د فورن نه شو واپس کولې کنه چې دا په افغان حکومت باندې ډېر بوج راځي. دا به موږ داسې ترتیب جوړو اوس پر خو یا ترتیب جوړ شوی نه دی خو په دې باندې ناشته کوو چې هغه د ترتیبوالو پروګرام جوړ کړو.
دا چې افغان کډوالو ته به تر کومې نیټې پاکستان کې د ایسارېدو اجازت ورکول شي په دغه اړه مشال ریډیو څو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د افغان کډوالو د پاره جوړ کړی شوی کمشنریټ ته مشر ډاکټر عمران زیب نه تپوس کړی وو، نو د دې وینا وا چې دغه لړکې مختلف تجویزونه حکومت ته ورکړی شوی دي چې پکې د 2 کالو د مولت خبره هم شته، خو په دې به ختمي فیصله وزیر اعظم کوي د کوم اعلان چې به د وفاقي کابینې په غونډه کې کیږي. د دې وینا وا
منګه ټول په غونډه یو سمري چې دا غوړ لیدل دا وزیر اعظم سره ټول کابینت موږ په کې داسې ډیفرنٹ آپشنز ور ورکړي خو دو کالو هم په کې ریکمنډیشن شته.
هغه کډوال چې پی او آر کارډ لري د دوی با د 1 دسمبر وروسته سکیږي، آیا دوی تبا کارډونه تجدیدول شي یا به ورته نوي کارډونه ورکړي کیږي؟ په دغه اړه راته د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویاندې دنیا اسلم خان وې
پی او آر کارډونه شي هغه به رینیو کیږي نه دغه پخوانی پی او آر کارډونه به د یو افیشل نوټیفیکیشن په ذریعہ باندې ویلډ کیږي. نو موږ زیات فوکس په دا باندې دی چې پولیس د اخیری سپاهي پورې هم دا انفارمیشن لار سي چې په کارډ باندې 2015 ډیډ لاین لیکلې هم دی دا کارډ اوس هم ویلډ دی اور دا کارډ به چې کومه گورنمنت اف پاکستان خپل نوې سټریټجی اپروو کی دوری ویلډ دی.
د ذکر دا چې دا وخت د حکومتي شمیرو مطابق پاکستان کې صد پاسه 1.5 لک افغان کډوال میشتي چې پکې خو شاش 14 لک رجسترډ او هم دومره غیر رجسترډ دي. د یوې لوزنامې تر لاندې د رجسترډ کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو قانوني موده 1.5 دسمبر وا کومه چې د تیر زیارت په ورځ ختم شوه. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د 900 وسوالو د مرګ د سزا منځوري ورکړې ده. په دې اړه د پاکستاني پوز د مطبوعاتو څانګې آی اس پی آر یو خبر پاڼه خبره کړې چې زیاتوي دا 900 وسوال د ترهګری په جرمونو کې ککړ و. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د آی ایس پی آر خبر پاڼه وایي د وسلوالو کې د راولپنډۍ په پریډ لین جومات د آی ایس آی په ملتان دفتر او په قانون نافذ کوونکو ادارو برید کوونکي شامل دي. د آی ایس پی آر خبر پاڼه زیاتوي چې د دې وسلوالو تعلق ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو تحریک طالبان پاکستان القاعده حرکت الجهاد او سپاه صحابه سره وو. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان دوه غړي محمد غوري او محمد عمران، د حرکت الجهاد عبدالقیوم، د القاعده اکثر محبوب او د سپاه صحابه 5 غړي عبدالرؤوف گجر، محمد هاشم، سلیمان، شفقت فاروقی او محمد فرحان شامل دی. په دې وسلوالو کې د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم تحریک طالبان پاکستان د میډیا غړی محمد غوري د راولپنډۍ په پریډ لین برید کې ککړ وو. آی ایس پی آر خبر پاڼې په وینا چې د وسلوالو د مجسټریټ مخې ته د خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. یاد دی چې کال 2014 کې د پېښور په ارمی پبلک سکول د برید نه پس د مرګ د سزا نه پابندي اوچته کړې شوې وه. وسلوالو ته د مرګ سزا اورولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود
دا ټوټل لکه پورا مکمل کم اثر مونږ ورزول غواړو. دا هغې یوه حیصه ده، هغې کې نور ډېر سیزونه دي، هغه
شل نقطو والا پلان کے کم دے سارے کے نور نقطے بھی سما پر خیال پکا جائے کہ پٹرول مانے کار بھی نو الے با طرح گرے مانے فرق دے
دا پاکستان دا بشری حقوق کمیشن پوینا چتر اوس پورے درے سوا او درے دیش کسان تا دا ارمی پبلک سکول دا برید نہ پس سمر سزا ورکڑے شوی دا یا دا دیوی چی دا بشری حقوق تنظیمونو امنیسٹی انٹرنیشنل او ہیومن رائٹس واچ وزیر اعظم نواز شریف نے پمل کے دمرک پر سزا دا عمل درآمد ہو درول غختنه کړی و د بشری حقوقو تنظیمونو په وینا چې د مرګ سزا په ورکړې شو کې اکثریت د داسې مجرمانو دی چې هغه د ترهګرۍ په کیسونو کې ککړ نه وو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. افغان طالبان سره د سولې مخامخ خبرو ته هیله پیدا شوې ده او تمه ده چې لس ورځې وروسته په پاکستان کې د دې خبرو د پیلېدو لپاره لومړۍ غونډه جوړ شي. خو د ځینو کتونکو په باور د طالبانو خپلمنځي اختلافات به د سولې پر دې بهیر منفي اغیز وکړي. کابل بیا دا هیله لري چې د امریکا او چین د فشار له لارې به اسلام آباد دې ته اړ کړي چې یا طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا یې په خپله خاوره کې دننه وځپي. په دې اړه راپور د احمد شیبر څخه اورو.
ټاکل شوې ده چې د جنوري په 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي او ورته دوهمه څلور اړخیزه غونډه به په کابل کې جوړه شي. تر دې مخکې د جولای په میاشت کې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې لومړی مخامخ خبرې وروسته تر دې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. یوه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان دي او د بلې ډلې مشر ملا محمد رسول دی. د دې ډلې ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د ملا منصور د ډلې له لوري په تیرو دوو میاشتو کې د دوی په سلګونو کسان وژل شوي دي.
ډاکټر محمد منصور ملاتړ هغه دوه مفتیان د کوي چې عبدالحکیم او د هبت الله په نامه دي. دا د جنګونو ټول عاملین دغه دوه کسان دي. دوی د زابل څخه واخه د هلمند پورې په شمنو پورې 300 کسان مجاهدین شهیدان کړي دي. د ټولو د قتل مجرمین مداخله.
ملا منان نیازی زیاته کړه چې د دوی ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته په دې شرط چمتو ده چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او د په وینا اسلامي حکومت ټینګ شي. د ملا منصور د ډلې په وینا اسوسییټډ پریس اژانس مخکې دا راپور ورکړی و چې جګړو ته به تر هغو دوام ورکوي چې شرعي حکومت په کابل کې ټینګ شوی نه وي. د چارو کتونکي جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اختلافات په د سولې خبري اغیزمنې کړي.
د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی لیوې پتی خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بیلابیلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي.
مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ملا اختر محمد منصور وشل شوی دی. د ملا رسول د ډلې ویاند ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته یو ځل بیا د خبره تایید کړه چې د دوی د معلوماتو له مخې د ملا اختر محمد منصور د مرګ خبره د ملا عمر د مړینې د خبر په څیر پټه ساتل شوې ده. د طالبانو ترمنځ اختلافات شي د سولې پر خبرو اغیز وشیندي، خو افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگتن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي څو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وځپي.
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی و. نوموړي تېره شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل دی هغه مهال خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاوه. نه د طالبانو د مشر نوم ونه شو دی او افغان طالبان هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې واوري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دلخوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست، خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درمل نه شوي. کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درمل نه وروسته مننلیک ولیږه، عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وځي. زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. نوموړي د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکره لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر دې څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو ځواب سراج ظهیر په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د باچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ په راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي. مشال ریډیو چې په دې اړه د پېښور پوهنتون د یو پروفیسر، لیکوال او د نصاب جوړونکي کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جماعت نه یا د څلورم جماعت نه چې نصاب را شروع کړو، هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا دیخوا پاکستان سټډی نه ځي. مونږ مسلمانان یو، اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دی.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل، نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي. د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا، او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د خیبر ایجنسی پر لور. په تیرو کلونو کې د قبایلی سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړي او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ فرهاد شنواری په دې اړه راپور کوي.
د خیبر جنسی د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعده شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنۍ نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورک کړه شوی وي هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې هکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوي کورنۍ یو تن نیاز محمد پریدی مشال رادیو ته وایي:
ما ورور لرفسار و شوکت خان شهید یو مترز وای و بصیر خان شهید سپاهي و او یو شمشاد و هغه سې لرې مرګری و شمشاد نومې و او مونږ یې هغه نیب صوبهداري راکړه اجازي هغه مې را واپس وخته پیسه مونږ ته اوسه تېرې شهید پیکیج نه ملو ډېر سخت وخت دی بس وړه وړه بچي راته پاتې شوي ورور بس حالات هم سترګې حکومت هم سترګې چې مونږ له اوس رسي ورسي اوسه پېږې مونږ ته څه مدد ونه کړی شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ خپل حق ملو شو انصاف غواړو.
په دې هکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل:
زه ډېر افسوس کوم چې زما بسادار فورسز چې کوم دی زما کوم علاقایي فورسز دی که نه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمهواره ده. زه تاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم ورته شی ملو نه شي. مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغې رنګ د دوی ته میلاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي. مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
نن د خیبر پښتونخوا د چارسدی ضلعي انتظامیه ته د آکسفیم په مالی مرسته یو ځای مدني ټولنې د سیلابونو او نور آفتونو په صورت کې د ژغورنې د عملیاتو لپاره کښتۍ او نور آلات ورکړ سوي دي. ځای خلک وایي د 2010 کال د خونړي سیلاب وروسته دوه کاله وړاندې هم په چارسدا کې سیلاب راغلی و خو د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې دوی له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ سوي وو. خو د چارسدی ضلعي انتظامیه چارواکي اوس وایي د دې آلاتو سره به اوس د سیلابونو او نور آفتونو په صورت کې د هغوی بنیادی ضرورت پوره سي. په دې نور حاله پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د آفتونو د مخنیوي لپاره د کارکونکو یو مدني ټولنې مشر پریدولا مشال ریډیو ته وایي د چارسدې د آفتونو د مخنیوي په لړ کې د ضلعي انتظامیه سره د ضروري آلاتو د کمی پوره کولو لپاره دا سامان ورکړی شوی دی.
اداري جوړې دي ډاکومنټس کښتا خو دې د نورو ادارو سره کوارډینیشن کوي. صرف پل د دې ادارې داسې لایف سیوینګ اکویپمنټ دي سره نشته. د پی آر ډی ایس د کم اکټیویټي چې ده د دې مقصد دا دی چې ډسټرکټ لیول باندې کم ڈی ڈی ایم اے دا موږ دومره سټرینتن کړو چې دوی په ایمرجنسی سچویشن کې په خپل کار کولی شي.
او د چارسدی ضلع مرستیال کمشنر نورولی شاه مشال ریډیو ته وویل د نورو ضلعو په رنګ په چارسده کې هم د آفتونو د مخنیوي مرکز قایم کړی شوی دی خو دوی سره د ژغورنې د عملیاتو لپاره اوس هم د ضروري آلاتو کمی دی.
ما د پی آر ډی ایس ته یو ریکوست کړی و چې مونږ ته کم سے کم لږ سامان چې کوم زمونږ بیسک ریکوائرمنٹ دا مونږ ته راکړي چې مونږ که کله هم سیلاب راته چې په هغې کې مونږ دا استعمال کوو. دې کې دوه غټې بوټس کښتیانې دي پلس نور چې کوم بیسک ریکوائرمنٹس دي هغه دوی مونږ ته نن حواله کړي. داسې نه شولی چې دا پوره دی. په سیلاب کې خو ډېر سامان پکار وي هغې سره ډېر عمله هم پکار وي ایکسپرٹ هم پکار وي خو کم سے کم هغه دومره یو سامان زمونږ سره شته چې مونږ په هنګامي حالات کې دا استعمالوی شو.
په چارسده کې د مدني ټولنې یو کارکون ظهور احمد ظریف خیل مشال ریډیو ته وویل چې د 2010 په خونړي سیلاب کې د ژغورنې د آلاتو د کمی له وجې هغوی د ډېرو ستونزو سره مخ وو.
وقت منگا سر حس قسم سامان نو دلتا سے ادارہ نہ ہوا چاہے بلا کا رسکی اوکول شوا منگ اپنی مدد آپ کے تحت منگ چکم رسکی اوکولا دلتا پچاس ہزار کے نمنگ کٹونا روڈل اور کٹونا منگ الٹک لو اگے لان دے منگا دا ٹیکٹر دا ٹیرو نم روڈل واڑو او اگے کے منگ ہوا چولا اگے نم کشتیاں جوڑے کڑے او اگے پزیرے بنا منگ خلق رسکی اوکول خلق من بات روکل یو دو کال مخ یو سیلاب راغ اگے منگ دی پسرا لوم دی تے چر منگ کتا سس انسٹرومنٹ وی نام منگ لرا کنے دی منگ یو کشتیاں راکڑا چھ پا اگے کشتیاں من منگ 6000 روپے اول گولے او 6000 روپے لگونا باوجود اگے یو میٹر پورے پبو کے توتا یعنی اگے دا قابل نو چھ منگ یو میٹر مگا بوتلی وای یعنی دس دم رسس نو
دا یادونی ورلد چھ پاکستان پ لومڑی لس ہغه ہوادونو کی پ دویم نمبر دے کوم چې تر ټولو زیات د موسمی بدلون د عواملونه د زلزلو سیلابونو او وچکالۍ په شکل کې ډیر متاثر شوی دی او په پاکستان کې د پتونو د مخنیوي سرکاري او غیر سرکاري ادارې وایي چې په دې هیواد کې د زلزلو په سطح د پتونو د مخنیوي د آگاهۍ او آلاتو ډیر ضرورت دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مازیګر 15 بجې سوې. ګلایز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
دا پاکستان کورونا چارو وفاقی وزیر چودھری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوال په پاکستان کې د پاتې کېدو مودي له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 10,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیات شي. د پاکستان فوج مشر د نه مشکوکو وسله والو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال څلور مشکوک ترهګر نیولی دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال راډیو ته ویل چې دا عملیات د پېښور په پشتخره چوک کې شوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید علم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشیر ولایت ته تللی او د یاد ولایت له سیمه چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې پر خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوي چې پکې څلور خبریالان وژل شوي. دا خبره د یاد ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې وکړه. واسی جنرال وای په سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نوي بندیزونو لګول ځنډوي او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره له ننه عملي کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مل مشال رادیو څخه واورېدی چې ګولایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریالی رابیا اکرم خان د دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم چکر اخیستی دي. راځي چې ورته غوږ شو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سویلین استخباراتي ذرایعو دا اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې پکې نارینه زنانه او ماشومان شامل دي وسلهوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسېدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلهوالې د داعش مشر ابوبکر بغدادی سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت دعوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جړې نیسي او امریکا برطانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخر کې لیکي حکومت مطلب پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم لومړۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سکریانو ملاقات به په اسلام آباد کې
کی کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نور هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي کچېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له بریتانیا خبریدونکو فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو د نیولو موضوع ته کتنه کړې ده. هلته بیا د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي، له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل سوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د دواړو ورځپاڼو د لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې 8 کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړې او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیړونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، ښاري او کلیوالي بنیادونو ویشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسیستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکامه دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړې منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اورېدای سي. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. لکه څرنګه چې مو مخکې هم واوریدل، نن 2014 کال لومړۍ ورځ ده. د دغه میلادي کال په راتګ سره د نړۍ په یو شمیر هیوادونو او ښارونو کې جشنونه ولمانځل شول، خو په ځینو هیوادونو کې د امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو پر خوشیو باندې سیوری غوړېدلی و. په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
نوی میلادی کال په نړۍ کې د تروریستي ګواښونو په ترڅ کې ولمانځل شو. په فرانسې، د جرمني په مونشان او د امریکا په نیویارک کې د تروریستي بریدونو د خونسا کولو راپورونو د نوي کال جشنونه اغیزمن کړل. د جرمني پولیسو د پنجشنبې د شپې په وروستیو کې په مونشان کې د اورګاډي دوه تمځایونه د تروریستي بریدونو له ویرې خالي کړل. فرانسوي چارواکو خبر ورکړ چې د اسلامي دولت 15 تنه یا 8 تنه غواړي چې ځان وژونکي بریدونه وکړي. فرانسې تر شپېته زره ډېر پولیس د نوي کال د جشن د لمانځلو د امنیت لپاره ګمارلي وو. د امریکا په نیویارک ایالت کې چارواکو وویل چې وطن هڅه کوله د روچستر په سیمه کې پر یوه رستورانت برید وکړي خو ونیول شو. خو د دې سربیره د نیویارک ښار په ټایمز میدان کې 1,000,000 کسان راغونډ شول او د نوي کال جشن یې ولمانځه. په بروکسل کې بیا د نوي کال د جشن مراسم لغوه شول. د بروکسل ښاروال وویل غوره ده چې ځانونه په خطر کې وانهچو. په لندن کې د امنیتي ګواښونو سربیره خلکو له سترو اورلوبو خوند واخیست. په جاپان کې هم په میلیونونو کسانو جشن وکړ. د چین مرکز پکینګ ته څیرمه ممنوع ښار ته نږدې آتشبازي وشوه، خو د عادي حالت برخلاف په پکینګ کې پولیس ډېر تر سترګو کېدل. د تایلند په مرکز بنکاک کې هم د نوي کال د جشن پر مهال په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي وو. په دوبۍ کې د آدرس په نوم 3 منزله هوټل اور واخیست. دا هوټل د نړۍ د سترې ودانۍ برج الخلیفه تر څنګ دی، خو چارواکو وویل چې اور تر ډېره کنټرول شو او 14 برسېرن ټپیان شول. د نوي کال د جشن د مراسمو پر مهال په دې 5-ستوریو هوټل کې د اور لګېدنې علت نه دی روښانه شوی. د فلسطین په غزه کې بیا حاکم حماس کوند د نوي کال د جشن پر مراسمو بندیز ولګاوه او هغه غربي دود وباله. حماس څرګنده کړه چې دا جشن د اسلام له اصولو سره مخالف دی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نی په نوم اداره وایي 2015 میلادي کال د بیان د آزادۍ په برخه کې ډېر ستونزمن او له ننګونو ډک کال و. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدي تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل په 2015 کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. توحیدي د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو په پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل سو، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنویو پر رسنیو هم اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړي دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 24 طالبانو، 2 د حکومت، 22 نامعلومو کسانو او یوه د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدي زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادی کال کې موږ د خبریالانو د قتل 4 پیښې لرلې. 3 مورد مو د ټپی کېدو لرل، 6 پیښې د وهلو ټکول ثبت شوي او 3 مورد د خبریالانو په وړاندې ته توهین او سپکاوی پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسانه به این
ښاغلي توحیدي زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا 4 رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسولینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلي توحیدي وویل چې د تیرو 3 کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلي پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کو او د ژورنالیستانو ژوند مخنجي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 2 نیمه بجو،
سروي
په 3 نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4 نیمه بجو.
افغان لسمشر اشرف غنی پر شزه او ماشمانو د تشدد پیښو څیړلو او د دې د مخنیوي لپاره د ستري محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نو مړي تیر ماشام په کابل کې خبريالانو ته ویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي د پیښو شفافي او عادلانه څیړنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شزه شبکې د اعلان هرکلی کړی دی. په دې اړه نورحال یوسف خان زدران راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې تاسیس والی تاسیس شوی وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمله کېږي
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي په علني توګه محکمې ترکشي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او په هغې کې زمونږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوې خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. یاوسو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړولو او د ښار یوې برخې په خواني سړک د بیا رغونې کار پرانست کړی دی. حکم خان حبیبي تیر ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل پر دې سړک به څه د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشکې پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. خو سوادی حکم خان حبیبی د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دا سرک چې د 22 میلیون او بیا زر افغانۍ په لګښت به په فګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او 10 متره په عرض باندې د یو سرک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عامې روغتیا ریاست نوونی سره بیا تر درش کلی پورې د پخوانی جوړ شوی سرک اساسي ترمیم ده.
د خوست ښار سړکونه چې لس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونو سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونو هغه لس کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوی ده.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې د تدارکاتو د ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سړکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سړکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د یوې لوی ولسوالۍ د اوسېدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډېر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوې سیمې وتړل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له نهو بیا د مازیګر تر شپږو بجو ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه لري. تاسو کولی سئ د مشال ټول خبرونه او راپورونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. په سوات بحرین کې مقامی د تعلیم او ترقی ټولنې د امریکای مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په مرسته د مقامی ژبې تورولي د ژغورنې لپاره درې کتابونه او د موسیقي یو سی ډي کیسټ د پرانیست دستوره وسوه. دغه دستوري ته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او دغه راپور جوړ کړی دی چې تاسو اوریدو ته بولم.
د سوات سیلګریزه سبا بحرین کې د تعلیم او ترقی لپاره کارکوونکي ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقي کیسټ پرانستې په موقع وویل چې بحرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسې زړه جبه توروالی خوندي ساتلو لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنري، روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل. د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډي او کیسټ هم جوړ کړو. دغه مقصد په اړه خاغلی وای
لکه د یونیسکو کم رپورټ چې دی چې اتیش جبې په پاکستان کې داسې دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دي چې هغه یو لس کاله بعد به ختمیږي. هغه یو توروالی هم جب اړه او زموږ په دې حالو ځلو اوس زه مطمئنه یم چې دا به نه ختمیږي.
توروالی جبه کې اول ځل ډکشنري لیکونکی زلمی آفتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوي دي او دې لپاره پوره تحقیق دوی کړی دی.
بنیادی مقصد یې دا دی چې دلته زمونږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي، هغه خپل کلتور نه واقف شي، خپل ژبې نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي، متروک الفاظ دي، هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوندے شي. هغه نه علاوه کم چې محققین دي او په ژبو باندې څو کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته عمدل ترازی په دې ژبې باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده.
د توروالی ژبې کتابونو او کیسټ پرانست په مقام محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د ژبو خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر دی وایي چې یو ژبه خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډېر ضروری دي.
کدی توروالی کې په دې گاوري کې په دې نور ژبو کې ان شاء الله کدا د شاعرانو د کلام او د لیکوال چې څومره دي د دې د
دا لیکل چې دا محفوظ شي نو انشاءالله دا جبه هم محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي جبه چل بکیږي یا د شوجو جبه چل بکیږي بیا به دا ختم شي.
په دغه موقع د تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر میلمو دوی ویل چې دوی د ظلمو دغه هلو ځلو ته ډېر په درناوی سره ګوري.
دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه ډېر انتهایي خوشحالۍ محسوسوم چې زموږ دا جبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې دا موجود پاتې شو. نو دغه وخت کې زه خپل نوجوانانو ته زبیر توروالي او د الف بیت ادارې انتہائی شکریہ ادا کوم چې د دې قوم لپاره توروالي قوم لپاره د تہذیب او ژبه زنده ساتلو لپاره زموږ غټ کوی کار وکړو او ان شاء الله د سر به زموږ تعاون جاری او د پدې مخکې هم نور کار هم
کوي. کتابونو او کیسټ پرانستې دستورې په اخر کې راغلي ټولو میلمنو ته د کتابونو او موسیقۍ سی ډي سیټ د ډالې په توګه ورکړل شو او د ټولنې مشر ویل چې دغه توروالی ژبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالۍ ده او تحقیق کوونکو او نورو تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غله مشال راډیو خاوري د افغانستان د فوټبال لوبډلی تیر ورځ په سیالۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبی آسیا فوټبال اتلولۍ پایلوبې ته لاره برابره کړه. د افغانستان لوبډلی سریلانکا ته د صفر په مقابله کې په 50 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټي. د یکشنبې یا اتوار په ورځ به پایلوبه کې د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. په دې اړه نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي. موږ به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د صفر په مقابل کې 3، مالدیف ته د صفر په مقابل کې 4 او بلاخره پرون سریلانکا ته د صفر په وړاندې 15 ګولونه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی وه او هغه مهال افغانستان هند ته د صفر په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. له دې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د پای شبې را رسیدلې دي. وار ورکو ګلایسته چې د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
دا پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودی له غزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 10,00,000 کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسلې به لا زیاتې شي. د پاکستان فوج مشر د نهو مشکوکو وسله والو د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دې کسانو ته د ترهګرۍ په تورونو د مرګ سزا اورول شوې وه. د پېښور پولیسو نن سهار وختي د ځانګړي عملیاتو پر مهال 4 مشکوک ترهګر نیولې دي. د پېښور پولیسو ځانګړي ځواک یو چارواکي نن مشال اړتیا چې د عملیات د پېښور په پیشتخره چوکي شوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال اړو ته وی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشیر ولایت ته تللی او د یاد ولایت له سیمه ییز چارواکو او خلکو سره یې کتلی دي. په افغانستان کې د آزادو رسنو ملاتړ اداره وای په 2015 کال کې په خبریالانو د تشدد 95 پیښې شوې چې پکې سلور خبریالان وژل شوی. دا خبره د یاد ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې پر مهال وکړه. واسو جرنال وای سپینماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نو بندیزونو لګول ځنډوي. او د اوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزاد تجارت موافقه سره له نن عملي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ ماسکو د کیف په وړاندې د غذایي موادو عارضي بندیز عملي کوي.
تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واورئ چې پته یې د مشال رادیو .com. له دې سره سم د مشال رادیو د نن ورځې د 9 ساعته خپرونې پای ته رسیږي. تاسو کولای سئ پر همدې څپو د ډیوه رادیو خپرونې واورئ. له دې سره سم زه احمد شاه اعظمي د خبرونو ویاند ګولایاز، تخنیکی همکار اکرام مسکینیار، او سره په پراګ او سیمو کې د خپلو خبریالانو او همکارانو په ملتیا ستاسو له درانه حضور اجازه غواړو. نوی کال مو بختور سه او ښه راتلونکی یا ښه شبې ولرئ.